need a face to face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and get me out of work, 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 work.
It's send me up in work, 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 work. You see me do my da, 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 da. So me by that work, 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 work. When you walk out, la, 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 la. I'm in the car for my tur, 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 tur.
The Washington DC na da Voice of America diva radio de
Gran Oradun ko ta so Voice of America diva radio ta ghogye da waqt pa Pakistan ke da shuru roz da aw da sahar اتنیمی بجی دی پا افغانستان کے آتو ادل تا پا واشنگٹن ڈی سی کے دش پہ یولس نیمی بجی دی پتے یو ساتا پنیم ساتا خبری خبرونه کی مونگا غواړو چې هم تاسو سره د سیمینا مهمه رپورټونو شریک کو ګران اوریدونکو په رپورټونو کې تر ټولو مهمه رپورټ نن د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د پاکستان افغانستان ترڅنګ د امریکا او د چین استازي به په سرور اړخیزه غونډه کې ګډون کوي دغه غونډه په دې لحاظ سره ډیره زیاته مهمه ده چې افغانستان ویلی دی چې دی په پاکستان باندې نور باور نه کوي ځکه چې په آخري غونډه کې چې په کابل کې کوم شوی و په هغه کې افغانستان وای چې کابل ورته وی افغانستان وای چې اسلام آباد ورته ویلو چې دوی به طالبان خبرو اترو تراولي او د مارچ په اول نه هفته کې به دوی چې کوم دی د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ نه خپنی خبرې اترې را جوړوي خو تر اوسه پورې کابل وای چې پاکستان د غژمنې نه دی پوره کړی په دې اړه باندې څو شېبې وړاندې د ډیو ریډیو همکار اشفاق مومند په اسلام آباد کې د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین سره خبرې اترې کړې وې چې دغه غونډه نن کیږي څوک څوک پکې ګډون کوي او مهم ایجنډا به سوي دغه رپورت تاسو پام راګرځو
دا په دې روان کال کې پنځم غونډه ده او د دې پنځم کم پړاو چې د نن په اسلام آباد کې کیږي په دې غونډه کې د ګډون لپاره د پاکستان د افغانستان پلاوی کې کوم دی نو هغه د پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر حضرت عمر زاخیوال په مشرۍ کې پاکستان ته را رسیدلې دي او په دې لړ کې د نورو کومو ملکونو چې استازي دي هغه به هم په اسلام آباد کې موجود دي د امریکا او چین هغوی به په دې کې ګډون کوي نو په دې کې د ګډون لپاره چې کوم د افغانستان پلاوی د حضرت عمر زاخیوال په مشرۍ کې ګډون کوي نو هغوی بیګا نا وخته د ډیو ریډیو ته د دې پخلی کړی دی چې او په دې کې به د افغانستان پلاوی ګډون کوي او د دې راتلونکي د دې پنځم غونډې مقصد دا دی چې په افغانستان کې چې کوم د افغان طالبانو او د دولت ترمنځ د خبرو اترو لپاره کوم هلې ځلې شوي دي دا وی په لاره کې پروتو خندانو باندې بغور کیږي او د مستقبل تګلار به هم ټاکي دا ډیر مهم غونډه ده چې زما غونډه کې نن کیږي په اسلام آباد کې ولې چې تاسو وګورئ نو دینه مخ کې چې کوم سلورم غونډه شوې و کابل کې د جنوري په میاشت کې نو د فروری په میاشت کې نو په هغه کې د خبرو اترو لپاره یا د طالبانو سره د خبرو شروع کول لپاره یو روډ میپ یا یو تګلاره یا لار نقشه هم ټاکل شوې و او په دغه لار نقشه کې دا ویل شو چې که افغان طالبان خبرو اترو تکیر نه اصل نو بیا باید چې دا کم سلور پر سلور الخیزه کم رابطه ډله ده نو په دې کې شامل ملکونه به د طالبانو پر ضد چې دی نو بیا کاروایی کوي نو په دغه تناظر کې دا کومه نن نه غونډه چې دا ډېره مهمه بلل کېږي او د افغانستان چې کوم سفارت کې په پاکستان اسلام آباد کې نوغي کې ځنې سرچینو دی وریډیو ته دا هم ویل دي چې د افغانستان کوم پلان دی نوغه په دې نننه غونډه کې په دې خبره ټینګار کوي چې د طالبانو سره د خبرو په ځای چې اوس په کار دي چې دا ډله دا رابطه ډله د هغوی طالبان هغه عناصر وګڼي یا وګرځوي چې کوم ایرریکنسیبل دي، یا مطلب دا دی چې کوم د امن خبرو ته د ناستې یا د پخلا کېدو نه تغاله نه دي، نو هغه دې وګرځوي او د هغوی پر ضد دې بیا دا فشار واچوي چې د هغوی پر ضد دا ملکونه کاروایي وکړي. نو دا په دغې حوالې سره هم مهمه ګڼل کېږي دا غونډه، او د کوم چې اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د هغې سرچینو ډیو ریډیو ته ویلي دي په دغې په دې نننۍ پنځمه غونډه کې یا پړاو کې دغې ډلې په دې معامله باندې خبرې ونه شوې، نو امکان څرګندېږي چې افغانستان د دې نه بایکاټ وکړي.
ډېره مننه، ډېره مننه ارشد حسین ستاسې دغه تفصیل وړاندې کولو. ګرانو قدرمن اردوونکو، اوس هم راځو د یو بل راپور پلو ته. دغه راپور هم د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د روغې جوړې لپاره د لارې په هوارولو باندې چې کوم څلور پریزه غونډه د امریکا، چین، پاکستان او د افغانستان ترمنځ په اسلام آباد کې کیږي، دغه غونډه چې پنځمه غونډه ده او د دې غونډې نه وړاندې چې کوم په خبرو باندې موافقه شوې وه، او په هغې کې بیا ځینې خبرو ته دی تیاری کړی وو، خو هغه خبرو باندې د افغانستان طالبان آماده کېدل ګران وو، هغوی د دغې نه انکاري وو. د هغې وروسته په افغانستان کې بیا د تشدد په پیښو کې اضافه راغله، او د دغه اضافې سره د افغانستان حکومت لخوا په پاکستان باندې هم نیوکې شروع شوې، او دغسې د افغانستان او د پاکستان د واکمنو ترمنځ اختلافات هم په ځینې خبرو باندې موجود دي. او د افغانستان صدر اشرف غنی تیره هفته هم د پاکستان څخه غوښتنه کړې وه چې پاکستان دې د دغه خبرو اترو قوي کولو لپاره یا عملي کولو لپاره مخلص رول ولوبوي. په دغه باندې زمونږ همکار نوشر روان خلندر څېړنیز راپور تیار کړی دی، نو راځي چې دغه څېړنیز راپور ته وګورو. شو
د فروری په درویشتمه نیټه کابل کې د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان په څلورمه غونډه کې فیصله شوې وه چې پاکستان به افغان طالبان خبرو ته راولي، او د دې لپاره به د مارچ په اولنې اونۍ کې یو غونډه را جوړوي چې پکې به افغان چارواکي او د طالبانو استازي نیغ په نیغه لیدل کاته کوي. خو ولې دغه غونډه تر اوسه نه ده شوې؟ کابل کې د اپریل په 13 نیټه د افغانستان استخباراتي شبکې په دفتر برید وروسته افغان ولس مشر اشرف غنی ویلی پاکستان د طالبانو سره خبرو کې صادقانه مرسته نه کوي، ځکه افغانستان غړي د جوړجاړي لپاره د سلور ملکونو د غونډو سفید نشته. افغان ولس مشر ویلی که پاکستان طالبان خبرو ته نه راولي، نو دا د هغه ژمنو په خلاف ځي کوم چې پاکستان د فروری په غونډه کې کابل کې کړی وي. کله چې مو په دې اړه نیویارک کې د ډیو ریډیو څېړنکار او خبریال پیر زبیر شان وپوښتل آیا پاکستان ولې طالبان خبرو ته نه راولي، نو د خپل نظر صدا سي سرګند کړو.
پاکستان زنو کسانو باندې افسر شته چې هغه راوستي شي، خو زنه داسې دي چې هغه پاکستان خبرم نه مني، او پاکستان چې اوس پورې څنګه کړل د امن باره کې اوس ته ولې کوي دا یو غټ ثبت شوی دی چې پاکستان به خبرو ته یا خلق به خبرو ته راځي کې. اصلي چې کوم افغانستان کې مسله ده هغه د افغانستان کې د انډیا او د پاکستان چې کوم دا جنگ دی مخکې په کشمیر کې او نور ځینو کې اوس افغانستان ته راوسی دا اوس نه دا لس دولس کاله نه دا جنگ هلته روان دی. نو اوس هم چې کله پورې د افغانستان، پاکستان او د پاکستان او د هند دا مسله نوی حل شوی ایمان دې خیال چې دنه خبره راوځي که چین هم پکې نو چین هم دا سیاست نشته نه په افغانستان سره نه په پاکستان سره اسی وای چې تاسو خو ستای نه.
د افغانستان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د امریکا آشنا ریډیو ته ویلي دي د اسلام آباد غونډه یوازې د سولې خبرو لپاره نه را جوړیږي، بلکې د کې با په نور مسلو باندې هم باس کیږي. افغانستان کې ځنې سیړنکاران په دې نظر دي چې د ګلبدین حکمتیار اسلامي ګوند سره کروانې خبرې کامیاب شوې، نو دا به په طالبانو فشار را جوړ کړي چې خبرو ته کې نه وي. خو چې کله مو په دې اړه پوښتنه پیر زبیر شاه ته ور وړاندې کړه، نو دوی په دې اړه باندې خپل نظر صدا څرګند کړو.
کوم د حکمتیار ولا کیسې نه یو شی کېدی شي، هغه هغه بدای چې لکه یو لایعمل یو فریم ورک په جوړ شي، او هغه چې کوم دوی سره کوم ماډل اختیار کړی دی دوی خبرو ترلو کې، لکه بنیادی کیسې دي چې دوی به آئین منی، دوی به افغانستان قانون منی، دوی به حمله بندې کې، نو دا سیزونه لکه مخکې چې نور ګروپونو سره خبرې کیږي نو دا یو ماډل به دوی مخکې استعمالوي. دین علاوه اوس افغانستان کې ګلبدین دومره مهم نه دی، اصلي چې کوم دي هلته لکه ډېر ګروپونه دي، اوس ایون چې کوم اختر منصور هم راوند دی نو هغه باندې هم راځي، په چند تور داعش لګیا دی هلته، لشکرې طیبه ده هلته، حقانی دي، ډېرې کیسې دي هلته، نو هغه به دا فائده دومره به وشي چې لکه یو فریم ورک به ملاو شي مستقبل لپاره.
د امریکا لخوا په پاکستان د اف 14 جازونو لپاره د 80 ملیون ډالرو مرستې بندولو سره ځینې سړنکاران وای په پاکستان دا فشار زیات شوی دی چې افغان طالبان خبرو تراولي او د کابل اندیښنو ته مناسب جواب وایي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخی دي، نه پښتو ویل نه ډیر خلک من کروخی دي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، پښتون اورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، یا خو پتا کی جړې یا بکین سروخی دي، او د پښتو ویل نه ډیر خلک من کروخی دي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
امریکا سینټ هغه قرارداد منظور کړ چې پکې د کال 2001 ستمبر 11 پیښې ښکار شوی خلک د سعودي عرب پر ضد د تاوان خواست په عدالت کې جمع کول شي. دغه پیښه کې 3000 کسان وژل شوي وو. سعودي عرب په دغه ترخګر حمله کې د لاس لرلو نه انکار کړی وو. په دغه ترخګر پیښه کې د لاس لرونکو په حق معلوم شوی و چې د سعودي عرب قومیت لرونکي وو. د پاکستان بخنه غواړم، په عراق کې د عراق پایتخت بغداد کې پرله پسې 4 بمی چاودنو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او تر 300 څخه زیات نور ژوبل دي. تر ټولو خونړۍ بمی چاودنه د بغداد په الشاب ضلعه کې په یو بازار کې رامنځته شوې ده، چېرته چې ځنمرګي برید کوونکي په سود سودا کې مصروف خلک په نخه کړي دي. داعش ډلې د دغه پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستې. دې پیښه کې 40 کسان وژل شوي او د 70 نه زیات نور ژوبل دي. په دې حق باندې پوره تفصیل تاسو زموږ همکار زید خټک په خپل راپور کې وړاندې کړي.
نه پورس د عراق سرخار بغداد کې یو شمیر بمی چودنو لامل لګ تر لګه 18 تنان وجلې شوي او 100 نه زیات جوبل دي. تر ټولو خونړې حمله د شیا عقیدې مسلمانانو اکثریتي آبادی سیمې الشاب کې تر سره شوي، چرته د چارواکو وینا ده یو ځانمرګي د ګڼې ګڼې یو بازار کې ځان الوزولې. د داعش تندر وړلې د دغه حملې ذمواري قبول کړي چې په کې 40 تنان وجلې شوي او 70 پورې جوبل شوي دي. بل 14 موټر بمی چودنه وه او د خار سویلی برخه کې رامنځته شوي چې لامل یې لږ تر لږه 6 تنان وجلې شوي او 22 جوبل دي. د بغداد شیا کې د مسلمانانو اکثریتي سیمه صدر کې یو ځانمرګي موټر بمی حمله کې 19 نور تنان وجلې شوي او 22 جوبل دي. اسوسییټډ نومي خبري اداره وای سلورمه حمله حبیبیا نومي سیمه کې شوي چې پکې نه تنان بړ دي. دغه حمله ذمواري چانه ده قبول کړي. بل لوري ته د امریکا سینټ نه پورز یو بل منظور کړي چې لمخه به د سپتمبر 11 تر هغه حمله متاثر خلک کولی شي چې خپل نقصان لپاره د سعودي عرب حکومت پر ضد مقدمه وکړي. ریاض دغه حمله کې د کوم قسمه لاس لرلو نه انکار کړي. دغه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو غټه تر هغه حمله وه او 19 حمله کوونکو کې 15 د سعودي عرب وګړي وو. دغه تنانو 4 جازونه تختولي وو او نیویارک او واشنگټن باندې حمله کړي وه. دغه قانون لمخې به اوس د دغه حمله متاثره خلک سعودي عرب حکومت باندې مقدمه کولو حق ترلاسه کړي. جواب کې سعودي عرب حکومت دړکه ورکړي کچرې دغه قانون حتمی شو نو امریکا اقتصاد نه به خپل په بلیون ډالر اوباسي. دغه بل قانون جوړېدو لپاره باید د نمائندګانو ایوان او بیا ورستو صدر باراک اوباما د لاسلیک نه تیر شي. صدر اوباما خبرداري ورکړي چې دغه بل به ویټو کوي کچرې د نمائندګانو ایوان پاس کړو. د سینټ نه پاس کېدو ورستو د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست ویلي دغه قانون منظوریدو په صورت کې مخې ته راتلونکي چیلنجونو په رڼا کې ګرانه ده چې صدر اوباما دا لاسلیک کړي. دغه بل په داسې حال پاس شوی چې صدر باراک اوباما په دې هم غور کوي چې د 9/11 حملو په اړه جوړ کمیشن راپور هغه 28 پاڼې هم ښکاره کړي کوم کې په ممکنه توګه دغه حملو کې د سعودي عرب لاسوهنه په ګوته شوې.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیوه ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار شروع کیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
یا 001-00-999-0.
د امریکا دفاعي چارو وزیر ایش کارټر په کانګرس غړو باندې نیوکې کړې دي کوم غړي چې د امریکا د دفاعي بجټ د کمولو خبرې کوي. د ویلي دي چې د امریکا پوستا نور هم د مرستو ضرورت دی چې د وړاند چیلنجونو ته ځان تیار وساتي. په دغې باندې تاسو ته د وایس آف امریکا یو راپور زمونږ همکار کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر ویلی دی که د کانګرس خړو د دفاع په بجټ باندې کټ ولګوي نو دا به د دوی فوزي صلاحیت خطره را جوړه کړي. نوموړي کارټر دا خبرې واشنگټن ته نږدې یوه سیمه کې د سمندري ځواکونه یوه دستوریت کړې. د دفاع وزیر ایش کارټر دا اندېښنې د هغه وروسته څرګند کړې چې کله د پارلیمان د دفاع چارو کمیټې د امریکا زه د باندې د جنگي عملیاتو لپاره د تجویز سوی د دفاع فنډ څخه 48 ارب ډالرو د کمولو پریکړه کړې وه. د یادونې وړ ده چې د روان مالي کال 2018 لپاره د امریکا صدر باراک اوباما په مجموعي توګه د 502.1 ارب ډالرو دفاعي بجټ تجویز کړی و. صدر اوباما د امریکې زه د بندې د فوجي عملیاتو لپاره د نورو 50.8 ارب ډالرو بجټ تجویز کولو خواست هم کړی و. په کمه پیسو به په افغانستان، عراق او شام کې د ترهګرۍ په خلاف جګړې لپاره وسیلې کارول کیږي. خو د کانګرس کمیټې وای دوی د امریکا زه د بندې د امریکایانو د ټیکس پیسې په دومره شمیره کې خرچ کولو ته نه دي تیار. په وروستیو کې د کانګرس لخوا و پاکستان ته د F-14 لپاره 70 میلیونه ډالر ورکولو څخه هم انکار کړی او وایي چې کوم هیوادونه د ترهګرۍ ختمولو لپاره مرسته نه کوي هغوی ته امداد نسي ورکوي. دا وخت په افغانستان، عراق او شام کې د ترهګرۍ ختمولو لپاره امریکایي ځواکونه جنګیږي. دا وخت ډله د امریکا لپاره هم یو غټ چیلنج جوړ شوی دی.
ګرانو خبرمنو اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیو رادیو یو ساته بخنه غواړم درې ساته خبرونه ثاني خپل غل واشنگټن ډی سي نه وګي د نیم ساته خبري خبرونه په دې برخه کې اوس په لاړ شو لیبیا ته. او لیبیا کوم چې د یورپ نه د سمندر د لارې ډیره لري نه د پرته د غلطه د دایش مخ په زیاتیدونکو اثر کمولو لپاره نړۍ په حالو زلو کې مصروفه ده. خو د غربي هیوادونو لخوا د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې جوړ د لیبیا ائتلافي حکومت ته د وسلې ورکولو او دوی د خود ساخته دولت اسلامي او نور توندرو وډلو پر ضد د جنگ جوګه کولو لپاره هسې بویا چې کامیابی شي، ځکه چې د هیواد په ختیځ کې اوس هم یو دویم حکومت وجود لري او د دوی وسلوال دغلته ښه مضبوط ښکاري. په دې حق لبانې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو ته زموږ همکار محمد علمگیر وړاندې کوي.
لیبیا کوم چې د یورپ نه د سمندر د لارې ډیره لري نه د پرته، دغلته د داعش مخ په زیاتېدونکي اثر کمولو لپاره نړۍ په هلو ځلو مصروفه ده. خو د غربي هیوادونو لخوا د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې جوړ د لیبیا ائتلافي حکومت ته د وسلې ورکولو او دوی د خود ساخته دولت اسلامي یا نور تندرو ډلو پر ضد د جنگ جوګه کولو لپاره هڅې بویا چې کامیاب شي، ځکه چې د هیواد په ختیځ کې اوس هم دویم حکومت وجود لري او د دوی وسلوال دغلته ښه مضبوط ښکاري. که څه هم غربي طاقتونو ویانا کې په لیبیا خبرې اترې کړې، خو د لیبیا ټولې وسلوالې ډلې د ائتلافي حکومت په شا ولاړې نه ښکاري. دوی کې ځینې د ملګرو ملتونو په مرسته جوړ ائتلافي حکومت سره ولاړې دي او نورې په تبروک کې ناستې دي چې ځینې پکې د هیڅ چا هم ملګرتیا نه لري. دا ټولې ډلې د غربي نړۍ په مرسته واک کې راغلي وزیر اعظم فیاض السراج په مشرۍ کې یو بل سره ډېر اختلافات لري. د نړۍ د شل هیوادونو سفارتکارو غونډه چې مشرۍ د امریکا خارجه وزیر جان کیری او د ده اطالوي سیال پاولو جنټیلونی کوله، د یوې لیبیایي ډلې سوچ بدلولو کې هم بریالی نه ښکاري. په لیبیا کې د جنرل خلیفه حتار چا سره چې د مصر مرستې یادیږي او د هیواد په ختیځ برخو کې زور لري او د نېشنل سالویشن ګورنمنټ په نوم حکومت چلوي، پلویان د ویانا غونډې او دینه ترلاسه ګټو پورې خنداګانې کوي. دغه رنګ په بنغازی کې میشت الهورا ټی وی هم د ټویټر د لارې د لیبیا لپاره د غربي نړۍ هلې ځلې او په لیبیا کال 2011 کې لګېدلې د وسلې د خرڅون بندیز باندې سختې نیوکې کړې. الهورا ټی وی د ملګري ملتونو په ډاډ جوړ لیبیایي حکومت له وسله ورکولو د لیبیا په خود مختار چارو کې د خارجي قوتونو لاسوهنه بولی. په الهورا ټی وی هم دا نیوکه کیږي چې دوی په جنرال حفتار نیوکه نه کوي، چا چې د مصر او عرب اماراتو په مرسته د لیبیا کامی فوز په نوم وسلوال راغون کړي او په صفونو کې زیاتره عام ملیشا یا د پخوانی صدر قذافی د وخت فوزیان دي. په لیبیا په هلرون کې کارپوهان وایي د ویانا غونډې نه دا تاثر د لیبیا ټول وسلوالو ډلو ته ضرور ملو شوي چې دوی د زر تر زره سرته ونیسي، کومه کې چې تندره وسلوال راغونډ شوي او د تیر یو کال نه دوی سره دغه سیمه په قبضه کې ده. د ویانا غونډې یو ورځ وړاندې د لیبیا د ملګرو ملتونو په مرسته جوړ حکومت وسلوال او د جنرال حفتار په مشرۍ کې وسلوالو یو بل سره مصر ته سیمه کې نښته هم کړې. مصر ته د سرته نه لږه لرې پرته سیمه ده. سیډنکاران وایي د جنرال حفتار وسلوال د لیبیا حکومت لا د غربي نړۍ لخوا د وسلې ترسیل نه وړاندې سرته نیول غواړي. جیسن پیک په لیبیا کارپوه دی. دی وایي په لیبیا د وسلو د خرڅون بندیز اوچتول او کامی معاهدې لاندې جوړ حکومت له وسله ورکول به ټولې وسلوالې ډلې یو بلکې په جنگ کې نه چې دوی به ویریږي. دی وایي د غربي نړۍ دا پالیسي د عام لیبیا جذباتو سره سمون نه خوري او نه دا د عادي ولس خوښه ده. ښاغلی پیک ګڼي عادي ولس د جنرال حفتار په شا په دې ولاړ دي چې د هغه عسکر بنغازی دیرنا او اجدابیا کې د خود ساخته دولت اسلامي او نور تندرو ډلو پر ضد په وروستیو کې ډېرې ګټې ترلاسه کړي. غربي نړۍ ګڼي د لیبیا مستحکم کېدو سره د داعش مخه نیول کېدل اسانېدي شي او یورپ ته را روان کډوالو مخه نیول به هم اسان شي. د ملګرو ملتونو په درېمګړتوب د کامی معاهدې لاندې د لیبیا حکومت قیام نه د غربي نړۍ مقصد په لیبیا کې ثبات راوستل دي. دوی ګڼي د تیر 15 کالو نه په حالت جنگ کې پاتې کېدو، د نړیوال امداد نشوالي او د داعش لخوا جوړ خطر د لاسه به لیبیایي خلک د مخلوط حکومت د بیرغ لاندې راغونډ شي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری وایي د لیبیا حکومت دوی نه وسله او خپل عسکرو له تربیت غوښتي او د ثبات یقیني کولو لپاره دا ګامونه پورته کول ډېر ضروري دي. دی زیاتوي باید چې نړۍ د سراج حکومت مرستې وکړي، کوم چې د لیبیا واحد منل شوی حکومت دی او دوی له اوس خپل کار شروع کول پکار دي. خو بیا ګرد لیبیا کې دې ګام ته خلک په دې سترګه نه ګوري. د ملګرو ملتونو په درېمګړتوب د کمی معاهدې لاندې جوړ حکومت لا د دوو فریقینو په منځ کې د طاقت ویش کول هم دي. دغه دوه فریقینو کې یو نېشنل سالویشن ګورنمنټ او بل ایوانې نمائندگان دي. اوس د کامی معاهدې لاندې جوړ حکومت هم د ستونزو د لاسه ګیر دی چې د لیبیا پایتخت کې خپل خپې مضبوطی کی یا د هیواد هر ګوټ کې خپل واک پر ځای کی. دوی اوس هم د لیبیا په ځینو ملیشو د طاقت لپاره ملاتړي. په دغه ملیشو هم د چایت بار نشته او خلک ګڼي چې دوی هم د حکومت مرستې په دې کوي چې راتلونکي حالات کتل غواړي. ایوانې نمائندگان هم د ملګرو ملتونو د غوښتنې تر مخه د کامی معاهدې لاندې جوړ حکومت لا نه دی منلې او د دوی لخوا ټاکل شوی صدر اګیلا صالح پرون خبرداري هم ورکړې چې تر څو د ښاغلي سراج لخوا ټاکل شوی وزیران په تبروک کې غونډه کې برخه وانخلي تر هغې به دوی د سراج لخوا یو قانون هم نه مني. سیڑنکاران گڑی اوس هم د کامی معاہدے لاندې جوړ حکومت په قانونی جواز پختنی راپورته کیږي زکه چې دین ډیر خلق به هر ساتلی شوی چې یو خوا پکې قبایل او بل اړخته پخوانی امیر معمر قذافی د فوز افسران شامل دي چې دې کې نه دي شامل کړی شوی او دوی خبرداري ورکوي چې د ترابلس د نوې حکومت له وسله ورکول به د غربي نړۍ د جنگ کې د چار طرفداری کول په توګه باندې خلق اخلي او دینه خانه جنگي صورت هم پیدا کیدی شي.
د خبرونه په پای کې یو ری بیا ساسي پام را ګرځو مهمو خبرونو ته. نن په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین اعلی چارواکي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې ته لار هوارولو لپاره خبرو ته کینی. دا به د دې ډلې سګنی کال پنځمه غونډه وي. د غونډه کې څلور واړه خواوې د خبرو په طریقې کار سلا شوي وو، خو طالبان افغان حکومت سره خبرو ته نه آماده کېدل. په افغانستان کې د تشدد په پیښو کې د طالبانو لخوا د اضافي وروستو د افغان حکومت او د پاکستان ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوې دي. د افغانستان صدر تیره هفته ویلی وو چې پاکستان د خپل ژمنه سرته ورسوي. دا په داسې حال چې تیره ورځ پاکستان ویلی دوی د افغانستان جګړې په ختمولو او امن راوستو کې مخلص دي، ځکه چې دغه سره خپل پاکستان کې هم امن راتلی شي او د پاکستان نه په لکونو افغان کډوال هم بیرته خپل وطن ته ستنېدای شي. دا خبرې د پاکستان د امنیتي چارو مشاور ناصر جنجوا کړې دي. د پاکستان خارجه سکتر ویلی دی چې د امریکا استازي ته پیغام ورکړی چې پاکستان هم د جوهري موادو تجارت کوونکو هیوادونو په سب کې د ودرېدو صلاحیت لري. د دې نه دا داسې اشارې مخې ته راځي چې ګنې پاکستان به هم راتلونکي میاشت هند تر څنګ د جوهري موادو د خرڅولو اجازتنامې ته خواست وړاندې کوي. د عراق پایتخت بغداد کې پرله پسې د بمی چاودنو په لړۍ کې لږ تر لږه دوه کم او یا کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور ژوبل دي. تر ټولو خونړۍ بمی چاودنه د بغداد په الشاب ضلع کې په یو بازار کې رامنځته شوې، چېرته چې ځانمرګي برید کوونکي په سود سودا کې مصروف خلک په نښه کړي دي. داعش ډلې د دغه پیښو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. دې لومړۍ پیښه کې څلور دېرش کسان وژل شوي او د اویو نه زیات نور ژوبل دي. بله پیښه د بغداد په سویلي برخه کې د رشید نومې سیمه کې ترسره شوې ده چې پکې شپږ کسان مړه او دوویشت نور ژوبل شوي دي. درېیمه پیښه په صدر سیمه کې شوې ده چې پکې نولس کسان وژل شوي او یوویشت ژوبل دي. د امریکا سینټ هغه قرارداد منظور کړی چې پکې د کال 2001 ستمبر 11 پیښې ښکار شوي خلک د سعودي خلکو خپل خپلوان د سعودي عرب پر ضد د تاوان خواست په عدالت کې جمع کولی شي. دغه پیښه کې 3000 خلک وژل شوي وو. سعودي عرب په دغه ترهګر حمله کې د لاس لرلو انکار کړی وو. په دغه ترهګر پیښه کې د لاس لرونکو په حق له معلوم شوی وه چې د سعودي عربستان سره یې تعلق وو. د امریکا خارجه وزیر جان کیری هغه خبرې رد کړې دي چې ګنې امریکا د شام د حکومت پر ضد د هلو ځلو نه د روس په وجه وروستو شوې ده، چېرته چې روس د یاغیانو نظمه کې بیرته د قبضه کولو لپاره عملیات کوي. د شام رسته کوونکو هیوادونو نړیواله غونډې ته وینا په وخت ښاغلي کیری وویل چې امریکا همیش لک لکه ولاړه ده. د وویل چې اسد او د هغه ملګري به هیڅکله هم جګړه ونه ګټي که چېرې دوی د خبرو نه وروستو کیږي. بلخوا د یمن حکومتي غړي د ملګرو ملتونو په مرسته صلح لپاره د شروع کړې شو خبرو اترو نه واک اوټ کړی دی او وایي چې هوتسی اغیان د دې صلح خبرو پورې خندا کوي. د یمن خارجه وزیر عبدالملک المخالفي په کویت کې دغه خبرې د وخت زیان بللې دي او ویلي دي چې هوتسی وسلوال د واک د تقسیم خبره په داسې حال باندې کوي چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا قرارداد وایي په دې باندې بحث پکار دی. د هوتسی وسلوالو تور پورې کړ چې د رزبندې لوزنامې خلاف ورزی کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمن اردوونکو د ډیوه ریډیو د درسات خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. ستاسو نه اخلو اجازه. د ډیوه ریډیو هم د دې درسات خبرونه پس تاسو هم دستي به تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. دغه خبرونه ته وګورئ. د پاکستان په وخت مازیګر شپږ، د افغانستان په وخت په نیمه، به زمونږ همکاران ستاسو په وړاندې د تازه خبرونو او راپورونو مرکو سره راځي. تر هغې وخته تاسو ته ښه ورځ غواړو. ښاد او آباد اوسئ. د الله فمان.